درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سرور یم او د ازادي رادیو د خبرونه د طاهر روشان په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. د خبرونه په ډیری برخه کې 19 پروګرام ځوان فکر اورو، خو پیل کې احمد شیبر مهم خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان لپاره د امریکا په خواني ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد د افغانستان او پاکستان ترمن د یو امنیتی تړون وړاندیز کړي او ویلي دي چې دا ډول احتمالي تړون کولای شي د دواړو ګاونډیو هیوادونو ترمن اړیکې شکړي. زلمی خلیل زاد نن په ایکسپان کې د پاکستان د پوه د بیان جنرال احمد شریف چودري د سرګندونو په تړاو لیکلي دي چې دا خبره سمه نه ده چې د دوهې تړون د افغانستان او پاکستان مسایل رانغړي. خلیل زاد ټینګار وکړ چې د اسلام آباد او کابل ترمن یو بل تړون لاسلیک شي، داسې تړون چې هر لورې دا شمنه وکړي چې له یوې ډلې یا کس څخه د داعش او تحریک طالبان پاکستان په شمول د بل هیواد د امنیتي ګواښ په توګه استفاده وکړي. خلیل زاد زیاته کړه چې د درېمګړي هیواد څارنه کولی شي چې د دې تړون د پلي کېدو تصمیم وکړي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې کړکېچن شوې دي. د اکتوبر په میاشت کې پر کابل د پاکستاني الوتکو تر بمباري وروسته افغان طالبانو د ډیورنټ کرښې په اوږدو پر پاکستاني پوځانو برید وکړ چې تر دې کړکېچ را وروسته د دواړو لوریو ترمنځ ټولې تجارتي لارې بندې شوې دي. بل لورته د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د پاکستان د پوځ د ویان روسي څرګندونې لمسوونکې بللې او هغه غندلی. د پاکستان د پوز ویان احمد شریف چودري پرون په خبري غونډه کې وویل چې په 2015 کال کې افغانستان د ټولي سیمې د تروريزم پر اصلي اډه بدل شو او په تروريزم کې د افغانستان د رول پاړه د پاکستان دریس په نړۍ کې منل شوې ده. د همدار زویل چې په افغانستان کې دي حکومت نه دی او د افغانستان اوسنۍ جوړښت په خپل ځان یو موقت حکومتي جوړښت معرفي کوي. د شغلی چودری د دې سرګندونو په خبرګون کې ذبیح الله مجاهد پرون ناوخته پر ایکسپانکشلی چې د افغانستان د حکومتي او اجتماعي جوړش پاړه د پاکستان د پوز د ویان سرګندونې نه یوازې له واقعیت سره تړاو نه لري، بلکې د یو مسول پوځي د موقف له معیارونو سره هم په ټکر کې دي. د اوکراین لویدیزو متحدینو پرون سه شنبه هوکړه وکړه چې د اوکراین او روسیې ترمنځ د اوربند په صورت کې کیف ته سولساتي ځواکونه استوي. دغه هوکړه د فرانسې په پلازمینه پاریس کې د اوکران د جګړې پاړه له ډیر شو څخه د زیاتو هیوادونو لپاره ناستې وروسته اعلان شوه. د دغه موافقې له مخې بریتانیا، فرانسا او نور اروپایي هیوادونه به سرتیری په اوکران کې ځای پر ځای کړي. د فرانسې ولسمشر امانوئل مکرون وویل دغه امنیتي تضمینونه د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا په اوکران کې د اوربند د څارنې د مشې په معنا ده. مکرون وړاندې ویلي د جګړې لپاره تر رسیدو وروسته په فرانسه څو زره سرتیر اوکران ته استوي. بل په لوه هوکړه شوې چې په پاریس کې د امریکا، اوکران او اروپایي هیوادونو ترمنځ د همغږي یو مرکز جوړ شي. سپینې ماڼۍ وویل ولسمشر ډونالد ترامپ د ګرینلند د ترلاسه کولو لپاره د پوځي اقدام په ګډون په نورو لارو چارو غور کوي. د سپینې ماڼۍ ویاندې کارولین لیویت د فرانسې خبري اژانس ته وویل د ګرینلند ترلاسه کول د امریکا د ملي امنیت او ولسمشر ترامپ لپاره مهم لومړی ټوپ دی. د هغې په ټکیو د ګرینلند په کنټرول سره د روسیه او چین د نفوذ مخه نیول کېدای شي. هغې وړاندې وویل ولسمشر او کاري ټیم په داسې لارو چارو غور کوي چې امریکا دغه مهمې موخه ته ورسوي. د هغې په وینا البته چې پوځي اقدام یو له هغو لارو ده چې امریکا یې په لاس کې لري. لوړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو وال سټریټ جرنال ورځپاڼې ته په خبرو کې ویلي ترامپ غواړي له ډنمارک څخه ګرینلند وپیری او د دې سیمې د نیولو تهدید د برید په معنا نه دی.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
سلامونه ستړي مشه ځوان فکر پروګرام ته مو زفرید سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمباله اختر کلی کوم. دا 2018 کال د پایله راهیسی په روستي او څورزو کې په ټولنیزو رسنیو په ځانګړي توګه د یوټیوبرانو هغه کسان چې په ټیک ټاک او انستاګرام کې فعالیتونه تر سره کوي او فالوورز یې ډیر دي، دا موضوع راپورته شوی ده چې په دغه کال کې څه ډول کانټینټ یا محتوا تولید کی تر څو وکولای شي ډیر لیدونکي ځان ته راجذب او فالوورز ورسره خپل وړ کړي. خو په دې وروستیو کې د غربي رسنی وو په ځنګړی توګه هغه چې د ټکنالوژي په برخه کې فعالیتونه کوي داسې راپورونه خبره کړې دي چې خای سکل الګوریتم یا هغه لارې چارې چې کولای شي لیدونکو ستاسو د اکاونټ یا محتوا له خواته جذب کړي، لکه څنګه چې په خای کار کوي سکل کارونه کوي. په دغه راپورونو کې د هم څرګنده شوې ده چې خای سکل هغه محتوا ته چې په لوړ کیفیت تولیدیږي ډیر ارزښت ورکړل شي نسبتا هغه ته چې یوازې ډیر تفریحي اړخ لري. خو دا چې دغه راپورونه په د کال تر پایا واقعا لکه څنګه چې دوی پیشبینی کړی ده، دوی وړاندوینه کړی ده، سم ویو کنه هغه کسان چې خپل کانټینټ تولیدي، محتوا تولیدي، دوی په دې برخه کې څه وړاندوینه لري. د دغه کال د ټولنیزو رسنیو لپاره څه ډول کال دی، څه به پکې ټرند وي، کوم ډول محتوا کولای شي د کانټینټ جوړونکو لپاره، د محتوا د تولیدونکو لپاره پیسې وګټي، په ځانګړې توګه هغه کسان چې د افغانستان دننه یا له افغانستان بهر د پښتو د ژبې د اوریدونکو او لیدونکو لپاره محتوا تولیدوي، دوی په څه کار وکړي تر څو کولای شي خایتري ولري. او یو خبره چې هیره مون شي خبرونه کې نه نور باندې باس کو، دا د چې د ټولنیزو رسنیو په ځانګړې توګه هغه ریلز چې د ټولنیزو رسنیو لپاره تولیدېږي کله دیرش ثانیو نه نیولې تر یوې دقیقې پورې څومره کار ته اړتیا لري. نن پرې خبرې کوو، تخنیکی اړخ به هم راواخلو، او دا چې په نورو برخو کې ټولنیز رسنۍ څومره اغېز لري، د ژبو په پرمختګ کې هم درنګه د افکارو په منځلو کې، او دا چې له ځوانانو سره څومره مرسته کوي پی سي وګټي خبرونه کې پرې خبرې کوو. دوه قدر من ملمنه را سره دي د پکتیا پوهنتون پخوانی استاد جانداد جهانی، او په جرمنی کې میشته لوی په نوم د ټکنالوژۍ د کمپنۍ مشر فیض الله فیض را سره دي. تاسو دوه قدر من ستړي مشه پروګرام ته بخیر راغلي. فیض صاحب، راځي چې له تاسو سره یې پیل کړو. ټولنیز رسنۍ اوس د نړۍ یو داسې واقعیت دی چې هیڅوک ترې سترګې نشي پټولی، په کراره په کراره باندې دغه ټولنیز رسنۍ اته د رسنۍ او ټلویزیونونو ځای نیسي، او د راډیو ځای نیسي. ځوانان په بیلابیلو هغه هیوادونو کې چې اته پوښه پکې د ټولنیز رسنیو کارول ډیر کم و، اوس ټولنیز رسنۍ کاروي او زیاتره خلک د دغې لارې نه لوړ عاید لري. تاسو 2015 کال کې ټولنیز رسنۍ څنګه تعریفوي، څه نومور کوي، او ستاسو په نظر باندې چې خپل په ټولنیزو رسنیو کې کار کوي دغه څه ډول یو کال د ټولنیزو رسنیو لپاره؟
سلامونه تاسو ته ګرانم ملګری جاني صاحب ته، ټول لیدم کته. په فایل کې تاسو ښه اشاره وکړه چې څنګه تاسو نوموي ته په 2015 کال کې د سوشل میډیا البته نه په اواز په 2016 کال کې، ل 2016 کال راځي، یا ل 2022 کال راځي، کله چې ټیک ټاک مارکیټ ته راغی. او د ټیک ټاک په خوا کوم خبرو کو موږ او تاسو کول چې سوشل میډیا دا نو یا ټولنیز رسنۍ دي، نو په دې خبره کې صادق موجود و، په دې خبره کې سمون موجود و. خو له هغه ورسته چې د ټیک ټاک باندې او رسنۍ راغله مارکیټ ته، او په دې نو د کوم یا کوم ډول چې د سوشل میډیا یا د ټولنیزو رسنۍ او دا د سوشل میډیا یا د ټولنیزو رسنۍ څخه یوازې میډیا یا یوازې رسنۍ ته پاتې کیږي، دا په څه معنی باندې؟ دا په دې معنی باندې په خوا چې موږ سوشل میډیا وایلا، یعنی ټولنیزو رسنۍ مو وایلي، اپو دې معنی چې یو څوک لمر سره په ټولنیزو رسنیو کې ملګری وو، فرند وو یا پالو وو، نو ماته به د هغه کانټینټ یا محتوا مخې ته راتلله، او که هغه بل ما سره ملګری نه وو، فرند بنه وو یا به ما پالو کړی نه وو، نو دا هغه محتوا مختنه راتلله. او دا غوي مقصد دا و چې خلک سره ونکلوي وسلې کې، یا خلک یو ځای کې. بیا هله هغه واخرسته چې ټیک ټاک راغی، ځکه ټیک ټاک یادو مچ چې ټیک ټاک پر اتک سره د میډیا یا د ټولنیزو رسنیو نو یا د شکل چې ودا بدل شو، هغه په میډیا باندې واوخت. نو لاغي ورسته ک که اوس وکتل شي الگوریتمونه په دې شکل باندې ډیزاین یا طرحه شوې دي یا په دې شکل باندې ټرین شوې دي که هاته یو څوک لتا سره ملګری نه زی تا ته داغه محتوا داغه پوسټونه په سوشل میډیا او په ټولنیزو رسنیو باندې د ټولنیزو رسنیو په صفه باندې راځي نو په دې وخت کې موږ نه شو ویلای چې سوشل میډیا ځکه نور هغه د سوشل کېدو یا د ټولنیز کېدو شکل ختم شوی دی اوس نو د خوښي او د ذوق په اساس باندې تا ته د میډیا او د میډیا د الگوریتمونو وړاندوینه او وړاندیزونه یا پیشنهادونه راځي په دې الگوریتمونو کې کار داسې کیږي مثلا که زه د ټولنیزو رسنیو استعمالون که یو کاراون که یم که زه یو ویډیو ته تر عادي صفحه کې د استعمال نه یعنی لس ثانیې زیات وخت ورکم که یو لسمه ثانیه زه دا په ما باندې واوړي او زه یوې بلې ویډیو ته واوړم یعنی سکرول کړم دغه سکرین پورته سکرول کړم نو ماته به د دې وروستۍ کتل شوې ویډیو مربوط ویډیوګانې درې څلور مسلسل راځي تر سبا بل سبا تر هغې چې دغه ویډیوګانې ته زه یو څو ثانیې وخت ورکوم دوی زما هغه ذوق علاقه په یاد لري دا حفظ کوي او د هغې مطابق محتوا ماته راځي نو که په دې الگوریتمونو کې موږ هغه څه پوښتنو ته راشو چې څنګه څه موضوعات دي او څه ټرند دي په دې اوس وختونو کې نو دا په خلکو باندې تاثیر کوي مثلا په کزه د ساينس او ټکنالوژي اړوند ویډیوګانې خبرومه او د دې په اړه چې الگوریتم پوهیږي چې زه څه خبرومه او زما لیدونکي به څوک وي زما آډینس یا زما خوښوونکي به څوک وي نو په دې باندې به یو څه وخت ضرورت نو په اوس وخت کې سوشل میډیا د ریکمنډیشن سیستم په اساس باندې چلیږي او ریکمنډیشن سیستم
فیسب د یو خبر مندل ته ایر نشي ستاسو د خبرو هدف دا ده چې کپخه یو چا فالوورز ډیر درلودل یا کوم ملګری چې سره فیسبوک کې یا په انستګرام یا ټک ټاک کې د دې ارقام د رقم اوس مهم نه ده د خلکو ذوق مهم ده الگوریتم کوم چاته چې چه خوخي غوړندیس کې ستا محتوا هر چاته رسیږي یوازې ملګرو ته دینه
دقیقا هو زما نظر هم دا غو
خیا مننه کور ودان تاسو بیرته راګرځم جهاني سپ تاسو په پروګرام ته ستړي مشه په خیر راغلی ستاسو په باور باندې دغه کال د کوم کسانو لپاره چې په ټولنیزو رسنیو کې فعالیتونه کوي څه ډول یو کال ده او کوم کسان چې مسلکي کار کوي د ټولنیزو رسنیو د لارې آیا هغوی لپاره دغه خبره چې فایس ای وکړه چې نور فالوور ضرور نه دي چې ستا فرندز ستا ملګری یا کوم کسان چې تاسو سره کنیکټ دي هغه ستا کنټینټ ګوري بلکې هر څوک کولای شي ستاسو کنټینټ وګوري دا د هغه کسان لپاره چې اکیډمیک کار کوي خ خبره ده تاسو خپل په دې برخه کار کړئ تاسو ته فکر کوي ستاسو لپاره به ګټور وي
سلامونه غل سیال تاسو ته تخنیکی همکارانو او ټولو اوریدونکو ته دقیقا ځینې تغیرات راغلی دي چې دا د 2015 کال په وروستیو کې په جریان کې او بالاخره یعنی دا اوس موږ خبرې کوو او په دغه 2016 کال کې کومې پالیسیانې چې په ډېر احتمال په همدې شکل به پاتې کیږي هغه دا ده چې اوس هر محتوا یوټیوب تولیدوي یعنی هغه که په یوټیوب کې ویډیو وي یا په فیسبوک انسټاګرام یا ټیک ټاک کې ویډیو وي یا یو مثلا عکس وي دا یو جلا هویت لري یعنی مخکې داسې و چې لکه فرض کا یو چا یو یوټیوب چینل جوړاو په هغه کې د انګلیسي ژبې تدریس کوو نو بنا هغه الگوریتمونه دا رقم عیار شوي و چې کچیرته مثلا د انګلیسي ژبې یعنی د تا دغه ټول کانټینټ د ټولې ویډیوګانې د انګلیسي ژبې د زده کړې موادو په حیث باندې سیستم پیژندل نو کچیرته که چا د ده پلټنه کوله دا ورته رامخته کیدلې یا دا وایرل کیدلې ولې اوس متفاوت دي یعنی که چیرې یو څوک د انګلیسي ژبې د زده کړې ویډیوګانې جوړوي او یو بل ویډیو جوړه کړي د جرمني ژبې د زده کړې دا داسې نه کیږي چې مثلا دا به ودرېږي او فقط هم خلکو ته به مخکېږي هماغه خلک چې مخکې دا چینل فالو کوو هغه به د دې محتوا څخه مستفید کیږي. نه دا جلا ویډیو یو جلا هویت لري، په دې معنی باندې چې دا مشخصا نوغو خلکو ته رسیږي چې څوک پلټنه کوي، څوک چې مثلا الګوریتمونو پیژندلی دي، دا سوشل میډیا پیژندلی دي چې دا کس دا ډول شیان خوښیږي، بنا نامغه کس ته ور مخکې کیږي. یعنی دا په دې پسې ډېره اړه نه لري چې محتوا چا تولید کړی ده او هغه کس عمومي محتوا څه ډول وه. یعنی هر جلا پوسټ سے کی یا جلا ویڈیو سے جڑے گی تو اسے جلا ہویت لری او الگوریتمونه تر پخوا خلق ډیر خ پیژني الگوریتم. زه کوشش کوم دغه ستاسو اوریدونکو ته لیک په واضح الفاظو باندې وایم. یعنی مثلا خپل دغه فیسبوک، هغه فیسبوک سره کم په مصنوعي ځیرکتیا په مټ باندې عیار شوی ده. ډېر ښه پیږي چې مثلا احمد یا محمود چې دغه ویډیوګانې ګوري یا دا ډول محتوا یې خوښېږي یا د دې شي په اړوند باندې غږېږي، نو بنا باید دغه ویډیو ورته رامخکې سي. که چېرې دغه ویډیو خوښه سوي، دا یې خوښه سوي، نو بنا دغه یې هم خوښېږي. یعنې دا محاسبه تر پخوا ډېره چټکه کېږي او تر پخوا ډېر مثلا دغه د ټولنیزو رسنیو عمومي پلیټفارمونه چې کوم دي لکه فیسبوک، انسټاګرام، ټیکټاک، وغه
دا خواړی روخیار سوی دي. یعنی جهان ستاسو په باور باندې اوس چې د کوم تغیرات راغلي په ټولنیزو رسنیو کې او کوم کسان چې اکاډمیک مواد تولیدي، محتوا تولیدي، خای په خو وختونو کې اوس کې ډېر خلک ورته توجه نه کوي، په ځانګړې توګه داسې مطالب چې تفریحي وي، خلک ورته خوشاله وي، خندانه ډک وي. یا موږ په ډېر ساده الفاظو پرام د خبره کړې وسیم کو چې تفریحي او هغه مسایل چې سندرې او موسیقي پکې وي د خلک ډېره اوري، ډېره ګوري. دا د اکاډمیکو کسانو لپاره دغه تغیرات ښه دي، ښه ډېره ده.
زما په نظر باندې ډېره مسله د دین نه ده چې د تغیرات په کوم ډول باندې دي. تغیرات حتی یعنی دغه اوس د عمومي پالیسي له ډېره پخوانم په یوټیوب کې همداسې و او دا اوس همداسې ده چې ښوونیز محتویات چې هغه دی ایجوکیشنل مټیریلس ورته وایي دا ډېر پروموټ کی. یعنی مثلا هم یې په یوټیوب کې تر هغو خلکو سره ټوکې ټکالې جوړوي په ښوونیزو زده کړیزو موادو باندې ډېری پیسې ورکوي. همداسې مثلا فیسبوک عمومي پالیسي هم دا ده، د انسټاګرام عمومي پالیسي هم دا شایده چې دغه ښوونیز مواد هغه کړي سپورټ یې کړي، ملاتړ یې وکړي، تشویق یې کړي او پرموټ یې کړي. ولې مسله د انسانانو په سلوک باندې ده. انسانان معمولا کله چې د خندا او د ساتیري او د ګډا او دا ډول محتویات وي هغه د انسانانو خوښیږي او د دې د هغه د ډوپامینو کچه لوړوي او بیا مثلا دی بیا غواړي سی وخاندي او بیا غواړي وخاندي بیا غواړي وخاندي. نو د انسانانو عمومي سلوک او هغه عمومي جوړښت سي دسي ډېر د ساتیري شیانو ته ترجیح ورکوي، تر دې سي هغه شیان وي سي هغه د په اوږد مهال کې دی د راتلونکي باندې اغیز ولري. مثلا ښوونیزو موادو کتل، د ښوونیزو محتوا تعقیبول دا ګټه لري سي فرض کړي یو چا 15 کال او 10 کال وروسته راتلونکي جوړ کړي. او مثلا دغه د خندا او د ګډا او دا ډول د ساتیري محتوا چې د دې کتل انسان ته دا اوس همدا ګړې خوشحالي ورکوي، خندا ورکوي. نو انسانان هغه عمومي ساختار او جوړښت دي چې د ډېری پخوا د ډېر وروسته راتلونکي لپاره فکر نسی کولای. او کچیر فکر مو کې دا جدي پلان او یو نظم او ډیسپلین ته اړتیا لري چې یو څوک ځان کنټرول کړي. که چیرې څوک ځان مثلا بیخي بے کنټرول پرېږدي او د راتلونکي او د اوس په اړه باندې ډېر جدي فکر ونه وسي، داسې کومه محتوا وګوري کومه ونه ګوري، هغه د انسان عمومي روان داسې داسې هغه دغه ساتیري شیانو ته ډېره ترجیح ورکوي. او متاسفانه همدا وجه هم داسې ساتیري شیان په ټوله دنیا کې ډېر وایرل کېږي، ډېر زیات خلک یې ګوري. مثلا د ټیکټاک اکثریت محتوا په همدې شکل ده. همدا وجه داسې له دغه نورو سوشل میډیا پلیټفارمونو نه ټیک ټاک پرمختګ وکړو په ډېر کم وخت کې ټولو رقیبانو نه مخکې شو. یو ویلته دا شی ولوسی تمرکز یې په همدې شی باندې کړی و، مثلا مطالعه کړې وه، یا همدا بازار کې خلا لیدلسی چې د خلکو ډېر خوښیږي، د انسانانو ډېر خوښیږي، هغه مقطعي او لحظي ساتیرې یعنی دي چې د ډوپامین سطح لوړه کی. نو د ښوونیزو او هغه خلک چې اوریجنل محتوا تولیدوي، یعنی مثلا ډېر زحمت ورباندې کوي، ډېر شان هغه کوي، که څه هم چې سوشل میډیا دغه هغه سې کومېډي کمپنۍ چې دي دا غواړي چې دا تشویق کی تر یو حده پورې، ولی په هغه شکل باندې چې نورو برخو کې محتوا ډېره ګټه لري، ډېر لیدونکي لري، دغه نه لري. ولی بیا مثلا داسې داسې ډېر د ناامیدي ځای نه ده، لکه مثلا ورځ تر بلې د سوشل میډیا باندې چې کوم انتقادونه هم کېږي، د هیوادونو په کچه باندې هم چې کومې محدودیتونه ورباندې وضع کېږي، هغه دا داسې جعلي معلومات، تکراري معلومات، او د دوو باید مخه ونیول سي او یا محدود سي، نو بنا اندې مجبوره کېږي چې هغه اوریجنل کانټینټ یا مثلا هغه څه چې له سره یو چا جوړ کړی وي دا تشویق کړي او مثلا ملاتړ یې وکړي، او همدارنګه د ښوونیزو محتویاتو. نو یعنې داسې وضعیت هم نه ده چې څوک یې بېخي له ښوونیزې برخې نه یا څوک سي جي بي کار کوي په کانټینټ باندې ناهیلي سي، ولې واقعیت دا ده چې خلک مثلا د ساتیرې شیان خوښوي.
مننه مننه جهاني صاحب، تاسو بیرته راګرځم. فیض صاحب، که تاسو راته وایاست یو بل موضوع چې په ټولنیزو رسنیو کې بخصوص دغه ټک ټاک کې ما کتلی یا په نورو ټولنیزو رسنیو کې هم ده، ترند وی ورته وایي، که دې په اړه راته وایاست چې دغه اصطلاح څه وخت مو کاروو او څه کال په ټولنیزو رسنیو کې ستاسې په باور ترند به کوم مسایل وي؟ آیا بیا به هم دا تفریحي مسایل مختوي که بل څه ځانګړي څه ته به هم ځای پکې پیدا کیږي چې څه کال وکولی شي وده وکړي؟
د 2015 کال کې بخنه غواړم زما لږ سونه خراب دی، اواز شاید دومره سپانه یې، په دې ورستیو کالونو کې په دې ورستیو کې د ای آی لا پرمختګ سره یا د جنریټیو ای آی لا پرمختګ سره د ترند یا د محتوا هغه خوند او ذایقه چې دا هغه اوس ارتفیشل شوې ده، یعنی مصنوعي شوې ده. زه چې په دې ورستیو کې د سوشل میډیا پلیټفارمونو ته ګورم، هغه کوم ټیک ټاک دی، انسټاګرام دی، فیسبوک دی، یوټیوب دی، او دغه نورې لینکډین دی، او دغه څومره ټولنیزې رسنۍ او د ټولنیزو رسنیو پلیټفارمونه چې دي، اوس خو موږ ویلی شو چې د میډیا پلیټفارمونه چې دي، په دې کې زیات ګرم چلیدونکي موضوعات چې دي نن سبا چې ډیر زیات په ټرند کې روان دي او الګوریتمونه یې پوش کوي یا خلکو ته رسوي، هغه د جنریټیو ای آی پر مټ باندې جوړ شوی کریکټرونه دي او د هغې پر مخ تولید شوی محتوا ده. اما تاسو به کتلی وي دغه سی ویډیوګانې جوړوي چې په هغې کې د پشه کریکټر وي او پشه وي، او هغه راضی دی یو خیرخوا یا د یو خیر کار تر سره کی، مثلا گاډی روان وي، موټر روان وي، او بس روان وي، او دا مخې تر منډه کی او تر څو دا ودروي، او د درولو په پایله کې هغه چې یو څو قدم یو څو دکې یو څو لحظې ودرېږي او مخ یو غر رشړېږي یا یو غر رخويږي او دغه موټر بچکیږي، یعنی دا یو قسم د کیسې ویلو انداز دی، د کیسې ویلو سټایل دی، دا د کارټونیک ډول دی. نو نن سبا په سوشل میډیا باندې دا موضوعات خورا ډیر تیز چلیږي او ډیر چلیدونکي دي، او الګوریتمونه هم د تاولیت ورکې ده کله هغه محتوا چې دا په خوا چانه وی جوړ کړل چا کاپی شوی نه وي، نو په هغه کې چې اول ځل څوک یو نیچ پیدا کوي، یو موضوع پیدا کوي، هغه په ملیونونو ویوز پیدا کوي او په بدل کې ښه عواید ترلاسه کوي. نو نن سبا دا موضوع خورا ډیر چلیږي، خو که بیا موږ وګورو څنګه چې جهاني صاحب اشاره وکړله چې یا تاسو دوی نه پوښتنه وکړله چې آیا علمي موضوعات څنګه دي په اوس وخت کې د هغوی سره په دې الګوریتمونو تغیرولو کې آیا د هغوی سره څه کومک او همکاري شوې ده؟ که په هغې خبره باندې لږه رڼا واچوم چې که موږ وګورو په یوټیوب یو مثال کې راوړم، تاسو د اقتصاد او د فاینانس په موضوعاتو باندې د ویډیوګانې لیکچرونه ورکوئ، هغه نسبت هغو عادي ویډیوګانو ته چې په ټولنیزو مسایلو په ټوکو او په ساتیریو باندې چلیږي ولاړ دي ویډیوګانې کې یا محتوا جوړوي، یوټیوب تاسو ته اولیت درکوي په خاطر دی چې تاسو په اقتصادي موضوعاتو باندې غږیږئ، او کله چې تاسو په اقتصادي موضوعاتو باندې غږیږئ تاسو لیدونکي هغه خلک دي چې په اقتصادي چارو کې علاقه لري یا کار کوي، بزنس کوي یا کار بند دی، نو په هغه باندې اعلانات یا په هغه باندې چې کوم اډز چلیږي هغه به د اقتصاد اړوند وي، هغه به د بانکونو وي، هغه به د کریډیټ کارډونو وي، هغه به د کریپټو کرنسی وي. نو کله چې د یو کمپنی د کریپټو کرنسی وي یا د بانک وي هغوی چې په دې باندې اعلانات چلوي، نو د هغې مزد یا د هغې ګټه یا د هغې د مونیټایزیشن ریوینیو به هم ډبل وي، ګټه ډیره وي نسبت هغه چې زر لیدونکي د ټوکو د سترو وي، او زر هغه چې د
وبخی فیض صاحب وبخی تاسو هدف دا ده چې چیرته دیو چا محتوا چې په اقتصاد کې تولید کړی وي په سوشل میډیا باندې وچلی دا لاسو کسانو ولیدا پیسې د هغې کس نه ډېرې دي چې د خندا محتوا تولید کړي خو سلو کسانو کې تللی ده. همدا څه ده؟
دقیقا. او زما نظر هم دا و، ما د غوښتل د خبرو په راټولولو کې هم دا خبره وکړم. نو دا چې اوس وخت کې ګرم موضوعات هم دا و چې مثلا زه ګورم په دې 2015 کال کې زیات کار دا و چې د ای آی تولید شوی، یعنی جنریټیو ای آی تولید شوی محتوا ډیره زیاته په کش کې روانه وه. که موږ او تاسو په سیمه او په دې خلکو کې وګورو، نو زموږ په سیمه کې یا زموږ د پښتو په دغه دایره کې خو معمولا روزانه ګرم موضوعات تکراریږي. یعنی ګرم موضوعات دا وي چې مثلا د پرون ورځ د وینزویلا رئیس جمهور ونیول شو، بل ورځ دا ونیول شو، دغه ګرم موضوعات دي چې د لپاره کانټینټ کریټر مثلا دیو موقتی ګرمي موضوع په هايس باندې ګوري. خو هر هغه څوک چې په محتوا کې وګدمهاله فکر لري هغه بیا دغه سی باندې ستیز ټاپیکونه یا موضوعات ګوري چې هغه کې دوی وګدمهاله پاتې شي، وګدمهاله کار.
ام دغه پښتنه مې کول فیس صاحب چې پوس خو دغه ټوئیټر تک مونږ ګورو، ایکس باندې ته وګورو، په دې کې زیاتره خبرونه او داسې د سیاست او ټولنیزو ژوند او اقتصاد دا مسایل مطرح کیږي. ولته ډیر د ای آی خی کنټینټ پایلورن کې تاسو ور باندې به تر پوېږي، خو هغه ته متن ډیر دی یا ویډیو چې اوریجنل وی هغه تولید شوی وي هغه ډیر دی، د رسنۍ چې فعالیتونه کوي دا مسایل پکې ډیر دي. د دې ټرین د نورو ټولنیزو رسنیو سره فرق کوي؟
دقیقا. د هر پلیټ فارم چې دی د پیو بل شکل باندې یو بل الگوریتم په بیس باندې جوړ شوی دی. هر هغه کانټینټ، هر هغه مواد چې مثلا په ټویټر باندې چلیږي هغه که څوک انستګرام ته راوړي په انستګرام باندې هغه نه چلیږي، ځکه د انستګرام شکل د الگوریتم سټ اپ په دې ډول باندې نه دی شوی چې هغه الگوریتمونه دلته وچلیږي. ځکه په د دې لپاره چې ټویټر د انستګرام یا میټا کمپنۍ په ایکس باندې یا په ایلن ماسک باندې او پلوره، او دوی په بدل کې د ثریډز په نوم باندې یو بل سافټویر ایجاد کتر، څو هغه په دې خاطر باندې چې هر هغه محتوا چې دوی په ټویټر باندې چلاول تاسو کوم ته اشاره وکړي چې پاره کې لیکل زیات دي، ک ویډیو وی کم وی خو اوریجنل وی او عکسونه وی، نو هغه په انستګرام باندې دوی نه شو چلاولای. نو د دې لپاره دوی په ثریډز باندې کار وکړي چې ثریډز په نوم باندې یو بل اپلیکیشن دی دا جوړ کړي، خو لیکن هغه په مارکیټ کې دومره نه دی پروموټ شوی څومره چې ټویټر محبوبیت لري. همدا شکل کم مواد چې په ټیک ټاک باندې چلیږي هغه تاسو په یوټیوب باندې نشئ چلاولای. چون د 2000 کال وروسته چې ټویټر په مارکیټ کې ډیر زیات ټرند شو، دا ټول رسنۍ لدینه متاثر شولې. اول یوټیوب راغی، دوی د شارټ په نوم باندې یو هغه جوړ ک یو شکل یو د ویډیو د اپلوډ کولو یو فارمټ جوړ ک، هر هغه ویډیو غانې چې ورټیکلی یعنی په ولاړې ویډیو غانې وی لنډې ویډیو غانې هغه به دوی په شارټ کې خپروي. فیسبوک راغی، دوی د ریلز په نوم باندې دغه بدلون راوړ ترڅو دوی دغه مارکیټ چې کمښت لري مثلا د ټیک ټاک نه د ټیک ټاک له تاثیراتو ځان وساتي، لاغې سره مارکیټ کې مهاله مخ خلار شي. دوی ریلز په نوم باندې کار پیل کړ، چې هم په انستګرام کې ریلز دي او هم په فیسبوک کې ریلز دي. نو دا هغه د کانټینټ او د محتوا د ورځي موضوعات دي چې مثلا په کوم موضوعات په کوم پلیټ فارم باندې په کوم ټولنیزو سوشل یا د ټولنیزو نتورکونو باندې چلیږي چې هغه تاسو ورته ډیره ښه اشاره وکړه چې په انستګرام کې په ټویټر کې موږ په لیکنو باندې کار کوو خو په ټیک ټاک کې تاسو لیکنه نشئ خبرولای او په انستګرام کې تاسو انزورونه او ریلز خبرولای شئ په فیسبوک کې تاسو ویډیوګانې او انزورونه لیکنه خبرولای شئ او په یوټیوب کې اواز تاسو بیا په ویډیو باندې کار کولای شئ چې دا په ویډیو د لپاره د پلیټفارم جوړ شوی
مدنه مدنه فیسب تاسو به تر ګرځما جهاني صاحب کته ستره شما فیسبوک یادونه فیسب مو کړ په افغانستان کې ډېر خلک فیسبوک کاروي او په دې رسټیو کې د یوټیوب چینل کارونه تم خلګو ډېر مخ کړی دا او د دوړو پلیټ فارمونه خای په افغانستان کې د سې پلیټ فارمونه وی چې ډېر کارول کېږي د زونان لخوا کچرت یوڅو ګو غواړي په دغه دوه پلیټ فارمونو کې خې کانټینټ تولید کې پاسکل کې ساسې په باور دا کنټینټ بچوي
چې څنګه په افغانستان کې د فیسبوک کاروونکو نظر بلې هر ټولنیز رسنۍ ته زیات دي او کوم چې یوټیوب مخکیم کاروونه کې زیات ولای یا خلک سره آشنا او لډیر چون ډیر په خوانی پلیټ فارم ده ولې یو د مسله د سیډیر انټرنیټ مصرفوي او دغه سیمامن وګړو کنټینټ ټویټ کاته وګړي ویډیو غانې وي یعنی دومره فیسبوک کاریږي په مغه اندازه باندې غنه کاریږي یوټیوب نه کاریږي نو تر ټولو کچري مثلا مخ په عمومیت باندې وغږیږي هغه ورځنی عمر سړي هغه دغه سی یو عمومي برخه د سی کولای سی یوټیوب فکر باندې وکي ورځنی عمر کې هر سره یعنی هغه د ورځې د مسایل سره انتړلې او دغه معمولا واړو واړو لاند مهاله ترندونه هم سړي هغه د ورځنی مسایلو کې یعنی هغه خلک سي معمولا په یو برخه کې مشخصا لګیاوي او ورځنی عمر ته خبرګون نه خې دی هغه وایرل کېدل معمولا محدود دی او خصوصا هغه خلک سي ورځنی مسایلو کې داخل وي دی هغه وایرل کېدل ډیر دی نو د دې علاوه مثلا د افغانانو هغه وسنۍ ارواپوهنې ته په کتلو سره مثبت شایان د خلکو ډېر خوښیږي ځکه چې د افغانستان خلک متاسفانه ډېر دغه سي تکول شوي دي یا سرکوب شوي دي یا مثلا په نړیوال مقیاس کې ګورو د خپل ځان خپل هیواد نظر نورې دنیا ځایونو ته د نورې دنیا پرمختګونو ته کم احساس وینو هر هغه مثبت تغییر ستر کې ولګي هغه کرشتیا او کډرور وي دی ډیر مثلا عکس العمل ورته خي او د دې ترڅنګ یو ډیر عمومي برخه سي مشهورنه دا په افغانستان کې ډیر هغه لري یعنی کله نن ورځم چوک په دې برخه کې پالیس شروع کوي زموږ باندې یو مې سرسته به په کافي اندازه باندې لیدون کې لري محتوا هغه معلوماتي برخه دي یعنی کولای شي د معلوماتو برخه کې لاندې ویډیوګانې ویلاندو ویډیو کې یو هیواد پاړه باندې معلومات دي یو مې وی پاړون باندې معلومات دا معلومات مخکې په مکنی بڼه باندې خو هغه وخت ورسته چې دغه په فیسبوک کې ریلز برخه یا د لاندو ویډیوګانو برخه جوړه شوې ده نو دلته عمومي معلومات څنګه تصویرونه مولري یو ډول دغه د ویژوال برخه یې خو یې هغه په ای آی باندې مثلا دغه عکس ویډیو جوړه شوی کدی بل ځای نه راکپتوی او دوبله شوی یا مثلا یو څوک کمنټری کوي کمنټری په دې معنی باندې ویډیو د یو څوک سره غږیږي چې دا ځای دا مثلا دای و د پریډول باندې مشخصات لري په دې ډول باندې شرایط لري نو دغه برخه ډیره خپه مخ روانه ده او زما په نظر باندې دایس وختم تمامه نه لري ځکه همیشه جالب معلومات دي چې خلګ ورته ضرورت لري خلګي ګوري خلګي او زما په نظر باندې ډیر موزرم نه دي ځکه چې اکثره کچري دقیق معلومات وي یعنی فاکټس وي او ګمرا کون کې معلومات نه وي نو زما په نظر باندې هغه منفي تاثیرات هم کم دي نظر نورو برخو ته نو او د دې ترڅنګ هغه یو اصطلاح ورته کاریږي اوتنتیسټي یا مثلا خاصوالی هر څوک دی په دې باندې فکر وکړي خپل دی څه ورکولای شي خپل دی سوشل میډیا ته د معلوماتو سیستم ته څه شی نوی جلا متفاوت او ځانګړی ورکولای شي. نو مثلا یو څوک کېدلای شي به معلوماتي ویډیوګانې په جلا انداز باندې جوړ کړي، یو څوک کېدلای شي ټوکی ټکالې په جلا شکل باندې جوړ کړي، یو څوک کېدلای شي درسي مواد په ښه شکل باندې جوړ کړي. مثلا دلته په جرمنی کې یو شته سیمه پام سوی ده، درسي مواد د سندرو په شکل باندې په دی اي اي کمټ باندې جوړ کړی دي. یعنی مثلا یو درس یو څوک ضرورت ورته لري خو خلک درسونه نه اوري، نو دی راغلي دي درسونه دي سندرو په شکل باندې جوړ کړی لې اي اي څخه استفاده کړی ده. یعنی دا یو جلاواله ده. یا ځینې پښتو کې ځینې کارونه کې پیژنه مثلا د طب اړوند یا د بیولوژي د نورو ساينس اړوند موضوعګانې لیکچرونو سره ټوکی ټکالې سندرې مثلا اچولې، دلته زمزمیم کوي او مثلا د طب موضوعات هم تشریح کوي. دا ډېر جالب دي مثلا ځکه د طب لیکچرونه همیشه شاګردانو ته خسته کونه او بالاخره نه ختمېدونکي، ولې دا جالب کړی دي. یعنی هر څوک کولای شي چې خپل محتوا ډېر ځانګړی کې، یعنی کچري داسې کیسې هغه د بل چانوي خلک ډېر له تکراري او ورته شیانو څخه خسته کیږي. او متاسفانه په افغانستان کې یو ستونزه دا ده، همیشه کاروبارونه همیشه یو آیډیا فقط کاپي کیږي، کاپي پیسټ، او ډېر مثلا خلاقیت نه پکې کاریږي. نو هر خلاقانه پنځونه زما په نظر باندې یو ابتکار ده. معمولا هم سوشل میډیا هم پالیسیان هم همداسې دي چې دا حمایت کړي دي، ملاتړ وکړي دا وایرل سي، او د انسانانو ذهن هم همدا ده چې له تکراري شیانو نه خسته کیږي، همیشه د نوو شیانو په فکر کې. نو په افغانستان کې دا اوس هم زیسې ګورم، حتی دغه تر ډېره پورې په دې برخه کې د کمنټري په برخه کې، د دوبلي په برخه کې، په پښتو کې دي کندهار اخوا، یعنی ځوانان ډېر مخکښ دي، هغه ښه دوبلې کوي، ښه تمثیلونه کوي، ښه مثلا دوباره محتوا تولیدوي. ځینې نورو سیمو خلک ممکن نور نوښتونه وکړي، ولې دا داسې شیان دي چې خاص ځانګړي دي، بلکې کې تاسې ممکن ونه ګورئ. د افغانستان هغه نظر عیني شرایطو ته، نظر وضعیت ته، دغو خلکو فکر باندې کړی ده او بالاخره یو نوښت یې کړی ده. نو زما په نظر باندې کنه وختونه وسی په عمومي عمرو کې، یعنی ورځنیو چارو پاړو باندې، تفسیرو باندې، په مثبتو خبرونو باندې. متاسفانه چې په مثبتو خبرونو کې ډېر پروپاګاندا او دروغ وي، نو دقت باید توجه وسی. او همدارنګه عمومي معلوماتو، او څومره هم معلومات ځانګړي وي، څومره هم معلومات تکراری نه وي او د نورو نه کاپي او پیسټ نه وي، هغومره ښه وایرل کېدلی شي، هغومره ښه دې فرصت پیدا کوي چې دا په ګټه باندې راشي او له دغه خپلې محتوا څخه پیسې ترلاسه کړي. زه ډېر داسې خلک پېژنم چې له خپلې محتوا څخه د اوسم په افغانستان کې فیسبوک کې د میاشتې 200-300-400 امریکایي ډالر ترلاسه کوي، چې دا له 1000 تر 1500 افغانیو کېږي. او دا ډېرې زیاتې پیسې دي، په شاید مثلا په اروپا کې یا په امریکا کې به دا پیسې ډېرې نه وي. دومره پیسې هم ترلاسه کوي زما په نظر باندې ښه دي.
مننه جهاني صاحب، همدغه پوښتنه به بل فیس اپ څخه وکړو، چې فیس اپ کې تاسو راته وایست محتوا او کنټینټ خو ښایي ډېر خلک تولید کړي، خو کم کنټینټ پیسې ګټي او پلیټفارمونو کې، لکه په یوټیوب کې څه ډول کنټینټ پیسې ګټي، په ټیکټاک کې څه ډول کنټینټ پیسې ګټي، په کم پلیټفارم کې پیسې ورکوي، او محتوا ته په کتو باندې خلک څه وکړي چې وکولای شي عاید ولري ونه؟
د مونټایزیشن یا د محتوا څخه د عوایدو ترلاسه کولو په اړه کوم ګوګل یا یوټیوب په ټولو سر کې راځي، سم په خوانه هم دی او په اوسنی وخت کې تر ټولو مخ کې هم دی. کبي اچیر ته موږ زر پیسو رسیدلو ته وغږیږو، او زر پیسو برابرولو ته خپل د محتوا د برابرولو په اړه وغږیږو، نو بیا فیسبوک او ټیک ټاک مخ کې راځي. رازم د کانټینټ ټو پاکلټ، چې کوم کانټینټ ډیره ګټه کوي. اصلا دا نوی الگوریتمونه یا د نوی اپډیټ شوی الگوریتمونه هر شی پروموټ کوي، هر شی وایرل کوي. یو شی هم نه پرېږدي چې هغه وایرل شي، خو هغه دوام غواړي، کنسیستنسي غواړي. که یو څوک په مثلا په ټولنیزو برخو کې کار کوي دی د یوې سیمې ښایسته ویډیوګانې کې د دې بلې سیمې ښایسته ویډیوګانې کې انځورونه اخلي او هغه په انسټاګرام او په فیسبوک باندې خپروي نو دوی د دغه کار او دغه کنسیستنسي دوامدار وساتي کله چې دوی دغه کنسیستنسي په دوامدار توګه وساتي الګوریتمونه ترین کیږي او الګوریتمونه د دوی کنسیستنسي هغه پیژني هغه اډینس پیژني او د دوی هغه خوښونکي پیژني نو کله چې دوی دغه دوامدار فعالیت کوي او دا بیا تر خلکو رسیږي او دا خلک بیا نو پارک کوي که د افغانستان خلک دي د اسیا د هیوادونو خلک دي نو په دې لیدونکو باندې په دې کتونکو باندې دوی ته نسبت د امریکا کاناډا استرالیا او په اروپا هیوادونو په پرتل کمی پیسې ورکی کما وایت ورکی ځکه زموږ لیدونکو بیا په دې باندې هم ډیپند کوي چې د کومې ژبې دي او کوم ګوګل په نړۍ کې په محتوا کې چې ډېر پیسې یا په هغه باندې چلیدونکو اعلانات یعنی دا پیسې چې راځي دا په بدل کې د هغو اعلاناتو راځي چې ته یو ویډیو پوسټ کوي هغه د ویډیو په فایل کې په منځ کې یا په پای کې کوم اعلانات راځي کوچنی ویډیوګانې راځي په هغه بدل کې تاسو ته پیسې درکول کیږي نو کچیر کې اده انګلیسي د ژبې وی یا مثلا د پښتو کنټینټ په هغه د انګلیسي ویډیوګانې چلي کې نو په هغه داغي چلیدونکي اعلاناتو د خوده تعداد کم وی په دې خاطر باندې چې کوم کانټینټ تاسو خپروي په هغه ژبه باندې کچیر کې الګوریتمونه پوهیږي چې تاسو په انګلیسي ژبه محتوا خپروي نو هغه په انګلیسي هیوادونو کې مخکې وروي کچیر کې تاسو په پښتو ژبه باندې خپروي هغه په پښتو هیوادونو کې یا په هغه هیوادونو کې چلته د پښتنو استعمالونکي زیات دي نو په اوسنی مسائل په اوسنی د کانټینټ او د محتوا په ډول کې که تاسو هر ډول فعالیت کوئ یوټیوب د لپاره خو یو سټانډرډ معلوم دی چې هر څومره تاسو خامیاري ویډیو جوړوئ او وګدا لوی ویډیو جوړوئ چې هغه 15 دقیقې شل کې یا یو ساعت وي نو هغه تاسو ته ډیره ریوینیو یا ډیره ګټه درکوي او بیا کراځو فیسبوک ته انستګرام ته او
بس کله چې بلې موضوع ته ورشي کې درته وای کیفیت د ویډیو یا د کنټینټ مهم ده که تسلسل مهم ده که کنسیستنسي چې تاسو یې
دواړه مهم دي که چیرې کې مثلا یو کس خپل اوریجنل ویډیو تولیدوي خود د ویډیو کیفیت یا د کیمرې کیفیت خراب دی هغه الگوریتم دومره نه پوش کوي یعنی هغه خلکو ته نه رسوي نسبت هر هغه چاته چې د په کیمرا باندې او په کیفیت باندې مواد یا محتوا اپلود کوي حتی الگوریتمونه دا هم په نظر کې نیسي چې ته هر ځلې ویډیو کوي په کوم سټایل کې کوي ته د کیمرې لپاره کینی د ویډیو مثلا ته په دادی ریلونو او دادی پورټریټ ویډیو غانو سټایل جوړوي او کله لندسکیپ د لویو د فلمي شکل ویډیو غانو سټایل جوړوي نو کچیر کې ته د فلمي سټایل یعنی لندسکیپ ویډیو غانو جوړوي او ته د کیمرې په یو سایډ کې کینی او بلې ویډیو ته په بل سایډ کې کینی هاته دا هم ستاسو د الگوریتم په پوش کولو باندې تاثیرات کوي نو هر ځل چې تاسو ویډیو غانې مثلا زده لیدونکو ته مخامخ وایم تاسو نه هدف سم هغه دی چې اوریدونکو دوی دغه زموږ خبري اوري یعنی که تاسو فعالیت کوئ هر ځل تاسو د ویډیو سټایل په نظر کې ونیسئ تاسو څنګه کینئ تاسو په هغه باندې خپل لوګو اچوي خپل نوم یا واټرمارک استعمالوي په کوم شکل باندې او په کوم ځای باندې واچوي او دوامدار شکل امدا په نظر کې ونیسئ کله چې تاسو دغه تمرینات په نظر کې لرئ او دوامدار شکل باندې مثلا لس ویډیوګانې شل ویډیوګانې تاسو خپروي یو وشتمه ویډیو به یا یو لسمه ویډیو به تاسو حتمان وایرل کیږي او دا چې کله وایرل کیږي او دا تاسو د فایل وخت دی چې دین وروسته بیا تاسو هغه اډینس هم پیژندل شوی دی او تاسو د محتوا د تولید شکل هم پیژندل شوی دی ترڅو سوشل میډیا پلیټ فارمونه دا غو خلکو ته ورسوي
په دې برخه کې د اډینس ټارګټ کول لکه سپیسیفیک مواد تولیدول سپیسیفیک محتوا یو چاره تولیدول دا مهم دی
دا خورا مهم دی په دې شکل کچیر کې یو کس ته سپورت په کلی ویډیوګانې خبروي مثلا د ایزی جیم ته او په جیم کې د ښایسته د بدن حرکتونو ویډیوګانې خلکو ته خلکو ته په خپل کور کې د تمرین او د صحتمند پاتې کېدو ویډیوګانې خبروي کدا چیرې کې سبا راشي الته د انګلیسي زده کړې ویډیوګانې شروع کی پدې کې به الګوریتمونه کنفیوز کیږي مثلا پدې باندې پوهیږي چې دا زو چا ته ورسوم او دوی څه پیل کړی دي کدا په دوامدار شکل پاسپورت کې کار کوي د ټول لیدون کې به هغه خلک چې پاسپورت کې علاقه لري ځکه پدې باندې الګوریتم پوهیږي چې دغه شای تولیدوي ته چا ته ورسوي کچیرته کې د 15 ویډیوګانې د سپورت خبروي او شپږم ترازی د اقتصادي مسایلو باندې لیکچر ورکوي او د راځي مثلا په د ژبه یا د کمپیوټر کورس پایلوي نو تابند د چینل با فلوپ کیږي یا د هغه د کوم پروفایل چې د هغه با ودریږي ته اوس وخت لپاره ترڅو بیرته الگوریتم ترین شي د په نوي محتوا باندې پوه شي او د په نوي اډینس باندې پوه شي او هغه ته دغه محتوا پوش کی او وایره سوي دا خورا لازم دی دا کار باید دوی په نظر کې ولري چې هر هغه موضوع چې دوی کار کوي باید دوامدار شکل په هغه موضوع کې پاتې شي
مننه فایسب تاسو ته راځم روسته په دې اړه باندې چې دغه محتوا تولید څومره وخت تخلي تاسو خپل محتوا تولیدوي له تاسو به پختم خو په جهاني سب ته ورشم جهاني سب کې تاسو راته وایست تاسو په دې روسي کې د پختو په برخه کې کار پیل کړی دی او کوشش کوي چې کوم کسان چې پختو ژبه ته کار کوي هغه د ټولنیزو رسنیو له لارې د توهڅوي چې پختو ته کار وکړي درنګه خی نورې لارې مو چارې مو مرته پیدا کړې وي چې په دې برخه کې په ټولنیزو رسنیو کې ورته کار وشي یا په ټوله کې موږ کولای شو انټرنیټ ته دا ژبه ورکړو په دې اړه لګراته وایي دغه سیستم ساسي رقم ته د څنګه کار کوي او کوم کسان چې تاسو سره په دې برخه کې کار کوي څومره مرسته کوي چې په ټولنیزو رسنیو کې پښتو ژبه عام شي او اډینس یې ورسره ډیر شي
مننه لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه و موږ تقریبا څلور میاشتې کېږي یو کمپاین پیل کړو چې د پښتو ژبې هغه غږیزه خزانه آباد کړو او بډای کړو ځکه پښتو ژبه کې یو غټه ستونزه لکه مثلا څنګه چې د متن ستونزه موجوده وه په پښتو ژبه کې دومره متنونه په انټرنیټ کې آنلاین شوی نه دي لکه څنګه چې په نورو ژبو کې دا نږدې هم سایه ژبې اردو او فارسي داسې په نظر کې ونیسي د پښتو خو په هر صورت هغه پښتو متنونه بیا هم دومره کم نه دي ځکه په تیرو شلو کلونو کې ډېر ویبپاڼې جوړې شوې او په ویکیپیډیا کې بلاخره خلکو یو اندازه ګډون کړی و ځینې کتابونه هم آنلاین شوي اوس له اوس هم دغه د مصنوعي ځیرکتیا موډلونو د روزلو لپاره استفاده شوې وه ولې دغه په برخه کې متاسفانه دغه سي یو آزاد بانک غوونه نو یي دغه غوونه په بانک کې مثلا په یوټیوب کې ډېر غوونه موجود دي را رادیو غانو رسنیو په ویب سټونو کې غوونه موجود دي ولې دغه استفادې حق چاته نه ورکول کیږي یعنی مثلا اول درې زده رادیو محتوا څوک نشي کولای سي وایي کاروي یعنی تی خپل موډلونو روزلو لپاره کومه غټه کمپنۍ نشي کارولای نو د دوی لپاره اړتیا وسی باید آزاد محتویات موجود وي یعنی غوونه موجود وي یو آزاد ډیټا سیټ کې سر څو استفاده ورڅخه کولای شي او موږ دغه سیو ډیټا سیټ پلټنه وکړه او پیدا مو کړل مخکې البته موجود مخکې او ملګرو کار ته کړی و دی کامن وایس په نوم یې عام غږ د کې موږ د پښتو ژبې لپاره نږدې یعنی 15000 ساعتونه غوونه راټول کړل البته کار لا اوس روان ده او دا غوونه یعنی اوس موږ د پښتو ژبې په برخه کې کافي اندازه باندې غوونه دلته لرو کسم چې ټول پښتون نمائندګی لا نشي کولای ځکه په افغانستان کې موږ پراخ کمپاین وکول نورستان او کونړ نه تر هرات او فراه پورې ولې متاسفانه د کرخي خواته پښتنو په کافي اندازه ګډون نه درلود دا د غښتونځ په سوشل میډیا کې سوشل میډیا نو په هر څه کې د پښتو ټکنالوژیانو کې حل کوي ځکه د افغانستان تقریبا نشم تسلنه زیات خلک نه لوستي او یعنی لیکلوست نشي کولای اغه کې سرچم کوي پلاتنم کوي هغه په غږ باندې کوي مثلا یا په همدې شکل باید وکړي چې پرس کا ګوګل کې یا یوټیوب کې یو خبرې وکړي چې ماته دا سندره راوړوي یا مثلا په دې اړوند باندې معلومات راوړوي یوه مصنوعي ځیرکتیا له هغه موډلونو سره چټ جی پی ټی یا د ګوګل اسسټنټ جیمنای دونو سره خبرې وکړي او په عین حال کې د دې پښتو کوم شخص اند دې کاروانی ته په ټولنیزو رسنیو کې راځو. یو غټه مسله دا ول چې د پښتو ژبې محتوا نړیوالو ته نه رسیدل. یعنی چې تاسو په یوټیوب کې په پښتو ژبه باندې د کابل د یو رستورانت په اړوند باندې ویډیو جوړول هغه نړیوال نه کېدو چې دا خلک خبرې کوي څه وایي، ولې اوس پښتو به پرې باندې قادر سي چې اوتومات شکل باندې هغه د پښتو سب ټایټل پښتو ویډیوګانو سره د نورو ژبو زیرنوي سیاست سب ټایټل راشي او د نورو ژبو له ویډیوګانو سره پښتو موږ ولرلای شو. یعنی کچېرې موږ په انګلیسي یا جرمني ژبه باندې ویډیو ولرو په هغه سیټینګ کې د یوټیوب کولای شو د پښتو ژبې هغه بلاند لیکلې بڼه باندې وي یا زیرنوي سب ټایټل سره ورته وایي دا په ویډیو باندې راتللای شي. یعنی تاسو کولای شئ د هرې ژبې ویډیو واورې په هماغه ژبه باندې ولې لیکلې بڼه وي پښتو وي او دا به ممکنه سي. او همدارنګه ستاسو ویډیوګانې په افغانستان کې چې څوک پاره ژبه تولیدوي، البته پښتو د افغانستان په ملي ژبو باندې خصوصا پښتو باندې، دا به په د نورې دنیا په ژبو باندې همداسې لیکلې بڼه ورسره ممکنه شي لکه انګلیسي باندې، فرانسوي یا جرمني ژبه باندې. د یو غټم دا کیږي چې د افغانستان او د نورې نړۍ ترمنځ هغه د معلومات حکم هغه سي انقطاص موجوده وي. یعنی دا معلومات نه رسیدل هغه ستونزه به حل شي، ځکه مخکې ستونزه دا و چې د یو پښتون په غږ باندې سیستم نه پیدل او نه بیرته سیستم کولای شي مسله د پښتون په غږ باندې د کلیوال پښتون په غږ باندې بیرته بیان کړي. البته د موږ ډیټا تر اوسه پورې لا کارېدلې نه ده، نو یو څه اندازه وخت به ونیسي، شاید څو میاشتې وخت ونیسي د غټې کمپنۍ له دغو څخه استفاده وکړي او بالاخره ډېرې هغه نیمګړتیاوې او ستونزې چې مخکې موجودې ولې او د موږ او د نړیوالو ترمنځ هغه افهام او تفهیم سخت شوی و په اوتومات شکل باندې به هغه حل شي. تاسو کولی شئ مثلا یو کنفرانس په پښتو ژبه باندې ورکوي، هغه په بل ژبه باندې پلیکلې بڼه باندې د اقل تحصیل خبرو سره لیکلې لیکل راشي، او حتی داسم کېږي چې لږ وروسته د ټکنالوژي په پرمختګ سره تاسو خبرې اوتومات شکل باندې بل ژبې ته ترجمه شي، د بل ژبې خبرې اوتومات پښتو ته ترجمه شي، د بل ژبې ویډیوګانې اوتومات پښتو باندې موږ ولرو، د پښتو ژبې ویډیوګانې اوتومات په بل ژبه باندې ولرو، او ورسره ښوونیز مواد به ډېر په اسانۍ باندې لیکچرونه مثلا موږ د استادانو د نړۍ د ډېرو ښو استادانو لیکچرونه په یوټیوب او نورو ځایونو کې لرو، ولې پښتو ژبې ته ترجمه کول یې ډېر ستونزمن دي، دا به په اسانۍ باندې دوبله شي. ورسره پاډکاسټونه او دا نور په مصنوعي ځیرکتیا باندې چې کوم غږونه تولیدېږي، خپرونې تولیدېږي، معمولا د پښتو غږ کیفیت یې ډېر بې خونده ده، څوک خبر باندې نه پوهېږي یا د هم په عام اصطلاح په عامو ژبه باندې مسایل نه شي بیانولی، دا ستونزه به ورسره راپسې. او بله نورې ګټې هم لري، یعنې د غږ ټکنالوژي ډېره یوه پراخه مسله ده، بیا مثلا د کمپیوټر ژبې او مربوطو مسایلو چې دا د ټولو برخو کې به مثبت تغیرات راشي. او البته زموږ کمپاین لا تر اوسه هم روان دی، نو هغه څوک چې علاقمندان دي باید معلومات پیدا کړي او ګډون را سره وکړي، همکار را سره.
ډیر مننه جهاني صاحب، ستاسو د لا بریا او په هیله باندې چې وتوانیږي پښتو ژبې ته او په ټوله کې د افغانستان ملي ژبه ته د ټکنالوژي په دې اثر کې یو څه کومک وکړای شي او وکولای شي دغه ژبې نړیواله کړي، او کوم افغانان چې غواړي دغه ډول کمپاینونو کې برخه واخلي دوی کولای شي په ټولنیزو رسنیو کې په ځانګړې توګه فیسبوک کې د دې موضوع په تړاو باندې معلومات پیدا کړي او همکاري وکړي. فیسبوک تاسو ته راځم، تاسو کې راته وایست د سوشل میډیا د کنټینټ د تولید لپاره له ټک ټاک نیولې چې موږ پکې یو اوږده ویډیو دی به دقیقې نه پکې اوږده نه وي، تر یوټیوب چې نیم ساعت یا سات ویډیوګانې پکې اچو د بیلابیل موضوعاتو په تړاو څومره زحمت غواړي او کومه ګټه چې بیا د دې لارې نه خلک ترلاسه کوي په هغه زحمت ارزي؟
که صدقانه ووایم زه د کانټینټ په تولید کې دومره تجربه نه لرم، خو په هغه تخنیکي اړخ کې که ووایم چې مثلا یو ټیم یا یو دوه کسان درې کسان یو ځای کېږي په یو برخه کې کار پیلوي، نو تا بند دغه کار ډیر غواړي، خواري ډیره ده. که بیا موږ د پښتو ژبې ته وکتل شو، د پښتو ژبې آډینس یا خوښوونکو ته وکتل شي، نو دا برخه ډیره کمه ده. خدا چې دا اوس بحث په همدې روان و چې د پښتو کامن وایس لپاره کار روان دی تر څو د پښتو غږیز ډیټا هلته اضافه شي. که چیرته دغسې کارونه پراخه شي او ښه شي، د دې ګټه به دا وي چې اوس که تاسو په یوټیوب کې یوه ویډیو ګورئ، هلته آټو ټرانسلیشن په نوم باندې یو فاسیلیټي رامنځته یا یو یو سهولت رامنځته شوی چې تاسو د انګلیسي ویډیوګانې په هندي ژبه په نورو ژبو باندې اوریدلی شئ، په هغه روان ترجمه درته کې، حتی په هماغه آواز کې درته بدلوي. نو په هغه صورت کې بیا د موږ د پښتو د ژبې د کانټینټ او د تولید ګټه به زیاته شي. خو که په افغانستان غوندې یو هیواد کې وکتل شي چې د یو معلم یا د یو ښوونکي معاش 8,000 to 15,000 افغانۍ دی، او بیا د ورځې هلته تلل د یو ښوونځي کې، یعنی زه دا د دې سره نه پرتله کوم چې هغه یعنی د په مادي لحاظ باندې زه د هغې ارزښت وسنجوم، خو زه معنوي لحاظ د هغې ارزښت نه شم سنجول ځکه هغه پورته دی. موږ پوهیږو چې ټولنه اصلاح کړي او ټولنه، خو یو ښوونکی یا یو ډرایور د میاشتې 8,000 نه واخله تر 15,000 افغانۍ پورې معاش ترلاسه کوي. او که د کانټینټ او د محتوا تولید ته یا د مونټایزیشن مخ خواته مخ واړول شي، او دوی دغه کار تر څنګ په دې برخه باندې هم خواري وکړي، نو دوی په اسانۍ سره کولای شي د میاشتې 15,000 افغانۍ اوایت ترلاسه کړي. یعنی کله یو کس د ورځې یو ساعت کار کوي، یو ویډیو تولیدوي، یو لسته کې ویډیو او هغه ډیزاین کوي، ایډیټ کوي، او بیا په یوټیوب او ټیک ټاک او فیسبوک او ځکه د دوی لپاره محدودیت نشته، په ټولو پلیټ فارمونو باندې خپرول شي، او دا هر یو چې دوی ته د ورځې یعنی $2-3 ګټه وکړي، د ورځې په اخر کې دوی $30-40 ګټه ترلاسه کوي، او د میاشتې په اخر کې دوی $300-300 د اکل هغه $200 ګټه دوی ترلاسه کولای شي. یعنی دا ارزي چې دوی په یو ښه شکل باندې، یعنی په یو ښه ټاپیک باندې، یو ښه موضوع باندې دوی دوامدار کار وکړي، او دا غي د پاره خوښون کې پیدا کړي. دا چې اوس نو د جنریټیو ای آی دور دی، دوی کولای شي چې مثلا خپل غږونو سره دا خپل پښتو لیکنه په ټرانسلیټر باندې، په چټ جی پی ټی باندې ټرانسلیټ کوي، واغه په انګلیسي ژبه باندې بیا ور سره د دوبله په شکل باندې یا د ترجمه په شکل باندې ولګوي چې دوی نړیوال لیدونکو پیدا کړي. یعنی
اته څه د مور کوي کته ویل غواړي وای چې پرونی وختم کوي،
یعنی که دوی وو غواړي چې د یوې وظیفې په شکل باندې ورته وکړل شي، نو دوی کولای شي د میاشتې $200-$300 ترلاسه کړي، خو په شرط دی چې دوی په مسلکي شکل باندې ورته کار وکړي او اوږدمهاله په همدې برخه کې پاتې شي.
ډېره زیاته مننه کور ودان له تاسو دواړو قدرمنو. په جرمني کې میشت د لوی په نوم د ټکنالوژي د کمپنۍ مشر فیض الله فیض، او همدارنګه د پکتیا پوهنتون د پخواني استاد جانداد جهاني څخه چې خبرونه کې مور سره ګډون وکړ. اوریدونکو له تاسو مننه چې خبرونه مو تر دا دمه واورېده. تر بل پروګرام ښه چاري ښه وخت.
خپل جانان میں لاٹاوا مور کرمان میں.